السلام علیکم او سحر مو په خیر. وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ د 2022 کال د فبروري 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره د یوکرین او د روس پر حالاتو، د پاکستان د جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د یوې غونډې په اړه او د دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو راپورونه لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی راځو خبرونو ته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پر اوکراین د برید د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره شپه په 2 ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی او د اروپایي اتحادی مشران نن په برسلز کې په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې د یوکرین پر حالاتو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په یوه ټلویزیونی وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. ویل د دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظه ساتل دي. ولسمشر پوتین وویل دغه ګام یې د اوکراین له اړخه د ورپېښو خطرو په ځواب کې پورته کړی. پوتین زیاته کړه چې د یوکرین قبضه کول د روس مقصد نه دی او د څه قسم مرګ ژوبلې سیمواري د یوکرین پر رژیم راسي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن د یوکرین خلاف د روس ته جواز او بے اشتعال حمله غندنه کړی ده او ویلی دي چې نن د فبروري په 23 به امریکایي ولستوي نه کوي. بلخوا د اروپایي اتحادیه مشران نن د فبروري په 23 په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روس سره د چلند سرنګوالي په اړه پر راتلونکي ګامونو بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین او نړۍ د ممکنه لوی کچې د روسي پوځي حمله لپاره تیار دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21 صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرین کې د هیواد په کچه 1.5 بیړنۍ حالت نافذ دی. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د 2 هغو مشرقي سیمو نه علاوه په ټول یوکرین کې د بیړنۍ حالت لګولو وړاندیز کړی، چرته چې د 2014 کال راهیسې بیړنۍ حالت نافذ دی. دغه اقدام په هغه ورځ د ځینو هغو پرمختګ ګونو سره په پراخه کچه منظور شو چې پکې د اروپا د یوې لوی شخړې طرف ته د تللو ویره خودل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري په 23 په 2 ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه تیر ماښام ورکړی چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف هغه ته هرکلی وویل. نوموړی به په خپل سفر کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تمه ده دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار پر پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. لدې وړاندې روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړی وو چې وزیر اعظم عمران خان به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او د سیمې پر امنیت هم خبرې کوي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د فبروري په 23 په لاهور کې د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ټی ایم په نوم د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه کړې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او شریک چیرمن آصف علي زرداری او د پی ټی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف په کور کې تر ملاقات وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف ته عدم اعتماد تحریک تنیټي او په دغه اړه د قانون نی لارو برابر اورو لپاره یو حکومتي یو کمیټي جوړ کړی دا. مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې په را روانه میاشت کې به د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې راغلي او د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي مسلو سره مخامخ کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د فبروري په 13 په منډي بهاودین کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي. او بل خبر دا چې د پاکستان کرکټ سوپر لیگ یا پی ایس ایل د اوومي اتلولۍ په لړ کې نن د فبرورۍ په 23 د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. دا لوبه به د لاهور په قذافي سټیډیم کې د ماښام 9:30 پیلېږي. پرون په قذافي سټیډیم کې د ملتان سلطانز کرکټ لوبډلې په 28 لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېد. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او دا سلام پښتونخوا خبرونه ده. څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته په یو غړې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان جمهوریت غورزنګ په نوم د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې په قومي اسمبلی کې به دغه تحریک تر راوړلو لپاره لار برابروي. د فبرورۍ په 23 د پی ډی ایم مشرانو په لاهور کې د شهباز شریف په کور کې ولیدل او پر سیاسي حالات او د حکومت خلاف عدم اعتمادي خبرې وکړې. بلخوا وفاقي حکومت تور پورې کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستې لپاره د پیسو ورکولو وړاندیزونه کوي، خو مخالف سیاسي ګوندونه دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل له سراج سهیر نو.
د فروری په 23 په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری او شریک چیئرمین آصف علي زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شهباز شریف او د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی اعلامیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او د دغه تحریک نیټې ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوند دونو یو غټه کمیټه جوړه کړې شوی چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په 23 لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب وویل چې دوی به 45 ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی ته وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو 10 دن رہ گئے ہیں 15 دن
دوی عمران خان ل پکار دی چې د اقتدار یی کومې لس پنځل لس یا شل ورځې پاتې دي، په هغه کې توبه وباسي او د خپل سیاست ژوندې ساتلو لپاره چې د مدینه د ریاست پاک مثال ورکوي له هغه دې ډډه وکړي.
مدینه کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بل پلو د پاکستان په مقامی رسنیو کې راغلی چې اپوزیشن ګوندونه په دې صلاح شوی چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ وروسته به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره متفق امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف وي او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ په صورت کې د قاف لیگ مخکخ پرویز الهي نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد په 28 فروری د لانګ مارچ او پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 23 د حکومت ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. په پاکستان کې سیاسي چنون کې وایي کچري اپوزیشن ګوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړي دي شي. په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو چنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وي.
زما خپل خیال دا دی چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملې باندې پلزان د پاره خبري اترې کوي. ام کیو ایم هم الته لګیا دی د رنگزان د پاره کار کوي او دی وخت کې چې د حکومت کته وګوري نو حکومت ډیر په لګو لګ فرق سره د اپوزیشن په فرق باندې په حکومت کې موجود دی کنه. بل دا چې پرشر هم اچي لګیا دی. زه په خپل هم دا نه غواړم چې د سیب په اسانه باندې د عمران خان په دی وخت باندې دی لری کړی شي، خو څنګه چې داوی کیږي چې د عمران خان په شا باندې ولړ قوتونه اوس هغه سره نه دی ولړ، نو کدا ټیکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لری کېدو امکانات شته.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې کوریش کټک هم په دی اړه مشال ریډیو ته وی.
موجوده حالات کې دا سي لګي چې اپوزیشن پارٹیانو سره سره چې دی حکومت نه چې کوم مقتدر حلقي دي چې کوم حکومت شاته پاکستان ته ریښتین شپ اقتدار کې دروستو ده لپاره خلک وته ګوتی نیسي چې هغوی د دې سیمه وارو نو هغوی پرې خپه دي او داسې ښکاري چې داسې
بل پلو د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک جاری شوی یو بیان کې ویلي ک اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کبل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې ترغلی شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو لپاره رایوځي شوي او جلسې او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان به خپله عیني موده 15 کاله پوره کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، ته پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 شپه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر باندې تیر ماخام ورکړو چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه ته هرکلی ویل. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم او لومړی تپوس مې دا دی چې وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د ماسکو دوره کوي چې همدانن روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرين د پوزي عملیاتو اعلان وکړو، په داسې وخت کې تاسو د وزیر اعظم دوري ته څنګه ګوري؟
ډیر مننه تاسو. سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. په دې باندې خو ډیر خلک حیران دي چې لکه څنګه تاسو وویل لکه شی بولان دي د روسي صدر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په مشرقي یوکرين کې دوی فوجي عملیات شروع کړی دي او چې کوم پروګرام د وزیر اعظم دفتر نه شریک شوی د مشاد ریډیو سره نه هم داسې دی چې لږه شی ورسته عمران خان په ماسکو کې د روس ولسمشر سره ویني. یو بجه ټایم دی د روس ته وخت، نو دا د اودن د عمران خان مهمه ورځ ده د سفر سلی رښتمه چې دا چې ولسمشر د روس سره ملاقات ته او بیا یو اسلامي مرکز ته ویني، بیا د روس چکم مرستيال وزیر اعظم دی هغه سره ملیدل دي او د غرنګ تاجران سره ملیدل دي. خو بارغه ټول دنیا فوکس خو دا وخت په د روس او د یوکرين ترمن چکم نه لانجه دنیا غیته دي. نو وخت خو یو خبره دلته کې دي شي ممکن دا سفر د مخ کې نه پلان شوی وو، یو دا خبره دا او دا بیا شوی دي. دویم دا چې دا څنګه تاسو په دې کې په چین کې د یخنۍ د لوبې چوي، نو اکثر د امریکا په شمول مغربي ملکونو دا غي سفارتي بایکاټ کړو، دا غي چې کوم ترانس خونډه وا، لیکن عمران خان ته موږ د روس صدر ورغلیو نور ځنې هیوادونو ورغلیو. دلته به داخله کده سوم و چې پاکستان دا نه پر نور اتحادیات وایي او اسیم د روس او د پاکستان تعلقات چې دا خود د سور او د جنگ چې کوم لدايه دوا سیالانو او مخالفین، لیکن اوس پاکستان هم روس ته نږدې شوی دی، روسم مجبوریانه وي ځان له نور ملګري پیدا کړي. دغه هم یو دغه چې کیدی شي دغه د ملګرتیا یو یو د دواړو په نظر کې سوچ، ځکه مخکې خود دوه دواړو تعلقات صرف سفارتي وو لیکن اوس فوجي تعلقات شته، مشترک مشکونه کیږي. هر کال د پاکستان او د روس پاکستان روس ته پاکستان ته فوجي هلیکاپټر ورکړي دي او داسې ممکن ده چې په دې سفر کې دا روس چې کوم پلان روس چې مخکې نه پاکستان معاهده کړی چې د کراچۍ نه تر لاهور پورې د ګیس یو پایپ لاین چې غزول کیږي پاره کې باندې تقریباً 20% به هغه اخراجات ورکړي لګه کی روس نو بهرال پاس کې د پاکستان روس تعلقات خوشوي. خو بهرال ډېر خلک وایي چې دا سفر په داسې وخت کې نه و پکار پاکستان کې، دا تفسیری کیږي ځکه چې د روس او د دنیا توجه د یوکرين مسلې ته ده.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړ کنه چې کسه هم زیاتره څېړونکي دا سوي چې دغه سفر د سیاسي نه زیات اقتصادي یا تجارتي معنا لري، نو په تجارت ته کوم غرا شو د روس او د پاکستان د تعلقاتو په اړه څه ګټه راوړي شي په اقتصادي لحاظ سره، کوم ګورو تجارتي لحاظ سره پاکستان ته د وزیر اعظم دا سفر؟
ګوره لکه څنګه چې وزیر اعظم منن وینام کې هلته تاجرانو ته کوم پروګرام چې د خبر شوې دی نو د دې مقصد هم دغه چې روسی سرمایه کار ځکه د روس سرمایه کاری په پاکستان کې لکه نو په مازی کې سره په د ذوالفقار علی بټو پخت او یا په لسیزه کې چې کم په کراچۍ کې سټیل میلز جوړ کړي وو روس هغه یو کار شوی نو په کې دونه زیات بدوا لیکن اوس د سیمنګ ورتل چې ممکن ځکه چې هغه سټیل میلز بند دي نو د سیم دلته ویل شي د چې روس کې دي شي بیا د هغه په بیا چالو کولو کې بهاله کې روس یو رول لري او روس پکې پنګونو کې سرمایه کاری کوي دا خبره شوې ده کیس ما خبره وکړه لیکن سفر کې چې کړه دی او تاجرانو سره ویني او خبرې کیږي نو ممکن ده چې نور شیان مخ ته راشته کړه پاک تیر کال د پاکستان سفیر په مسلو کې ویل چې د پاکستان او د روس ترمنځ په تجارت د هوجم چې دی هغه سیوا شي وي $200 million نه زیات سره نه دا چې د پرمختګ دنو اسیم نن سبا خو د ټولو دنیا غو فوکس په تجارت باندې او د پاکستان روس سره نه پاتې شوی او یو مکشتا نو ممکن چې لیکن په روس باندې پابندې ډیر لګیدې لیکن د کیس خبرو چې موږ وکړه کومه کمپنی سره چې پاکستان مخکې نه موافقه کړې و د دې کیس د پایپلاین غزولو او په هغه کې اول د $2 billion خبره شوی د روس نو هغه په کمپنی باندې چې امریکا باندې زونه لیکولې دا کمپنی په هغه باندې کې راغلې ده اوس موږ ورته چې نوې کمپنی سره کې دي شرط په روس کې موافقه وشي یا خبرې شروع شون د پاکستان د خواهش خو دې ځکه پاکستان اوس دا وایي چې موږ امداد نه غواړو موږ تجارت غواړو موږ تعلقات غواړو لیکن روس په پتو لګی چې نن بیا په سفر کې په خبرو کې سمه خطرازي
سم د ډیره مننه تاسو نه د معلوماتو دراکول لپاره اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان چې تاسو ته د وزیر اعظم عمران خان مسکو ته د سفر په اړه تفصیل درکول
د مشال ریډیو د پان شنبي یاد زیارت اورزي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یو بل موضوع ته د پاکستان حکومت یو صدارتي فرمان لاره د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې ترمیم کړي په هغه قانون کې د دروغ خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل دي چې د دروغ کالو پر ځای اوس 15 کالو ته زیات کړل شوې دي د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2014 کال کې د مسلم لیگ نون غوند د حکومت په وخت کې منظور شوی بو چې اوس پکې د صدارتي فرمان لاره ترمیمونه شوی دي او ځینی نور خبرې هم پکې شامل کړل شوی دي دا چې د پیکا یا د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون اسده د دې د جوړولو ضرورت بلی ورپېښ شو نوې ترمیمونه پکې سدي چې خبريالان او بشري حقوقو فعالان یې خلاف راوتلي دي تفصیل د مليحا مرزا د ناور
صدر عارف علوی د فروری پر شلمه د 2018 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی اورډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمی بل منځوري ورکړې و چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي اورډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله سه بیړني حالات وي خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبريالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبريال هارون بلوچ د فروری په 23 مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغ خبر خپرولو سزاګانې زیات کړل شوې دي
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے اور یہ
د پیکا سیکشن شلم چې د آنلاین سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخه په آنلاین بنا د چا د سپکاوی سزا درې کاله و نو هغه سزا یې وس نور سخت کړې ده او 15 کاله مقرر کړې ده د غراز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کې دي شي بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کوم مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه کې داسې عمل کوي چې پکې پر چا سره تنقید وي یا داسې مواد شریک کوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي نو د هغه خلاف کاروایی کیدی شي
د پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شو د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو نو ځکه پکې سزاګانې او ټاکل شوې په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه، آنلاین فراډ یا دوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربېره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23مه مشال ریډیو تویل د جاری شوی صدارتي امر لمخه آنلاین بدنامول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کوونکي تن متاثر فریق، داغه استازي یا سرپرست او یا عام وګړي کېدی شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسېدی شي او شکایت درجول شي.
کوم چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې، هغه کې چې سزا یې درې کالو نه زیات کا پنځه کالو ته، او د سزا ته بیل هم پکې ختمه کړ. نو د دې دا مطلب دی چې څوک هم اف آی ای چا باندې کیس کول غواړي، نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاونډبل، یعنی کې چې تاسو سوله وشو په دوه پارټیانو مینځ کې، نو هغه سوله به هم نه منل کېږي کورټ طرف نه، او هغه کورټ سزا به ورکوي. او دې کې یو بل ترمیم هم راوړی دی، اوس چې کوم حکومتي څوک خلک یا انسټیټیوشن یې هغه باره کې که څوک خبره کوي په انټرنیټ باندې، نو د هغه په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کس ای باندې کیس کولی شي چې تاسو د ایم این اے یا د افسر یا د جج یا د جنرل باره کې تاسو دا خبره ولې کړې ده، نو تاسو باندې هغه کیس کیدی شي.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمال دي شي چې پر حکومت تنقید کوونکې دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23مه په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه او ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولې او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډېرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رائے د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقوقو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رائے د اظهار جمهوري حق باندې ډېر اثر پریوزي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، پنځه لزر اووه سو شپېته، 13500 او ول زرا ته سو اتیا کلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، زو یوې مطبوعاتي کتنې ته د انګریزي ژبې ډان رسپانې په یوه اداریه کې لیکلي د تحریک انصاف حکومت په صدارتي فرمانونو راوړلو د پارلماني بحث هغه روایت چې د جمهوریت لازمه برخه وي کمزوري کړې دي. ډان لیکي وزیر اعظم عمران خان باید د حکومتي کارونو په ښه توګه چلولو لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې کار واخلي. دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکار داود خټک نور.
د ډان ورځپاڼې د چهارشنبه په اداریه کې راغلی چې د موجوده حکومت په دور کې صدارتي فرمانونو د پارلماني بحث د روایت مخه نیولی. آرډیننس یا صدارتي فرمان هغه قانون وي چې د منتخب پارلمان په ځای حکومتونه د صدر په لاسلیک عملی کوي. ولی په جمهوریت نظام کې د قوانینو د منځورولو غوره لار پارلمان ګڼل کیږي، چرته چې منتخب غړي په یو وړاندې کل شوی قانون بحث کوي، بیا پرې رائے اچوي او بیا یې منځوري ورکوي. د ډان په اداریه کې راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې د آرډیننس راوړل دومره زیات شوی چې د پارلماني بحث روایت ځای نیولې ده. په دې وروستیو کې حکومت یو داسې آرډیننس هم مخې ته راوړو چې تر مخې د پارلمان غړي او حکومتي چارواکي لکه د کابینې غړي کولای شي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي. د دې په ساده الفاظو کې مطلب دا چې حکومتي چارواکو ته په انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو د استعمال لاره برابرول. د ډان په وینا د شان حکومت د آرډیننس لري د خپل خوخي قوانين په اسانه منزوروي. ډان لیکي ل 2013 راهسي حکومت 15 او یاداسي قوانين مخترا وړي دي. هم دې دوران کې حکومت 306 او یا بیلونه په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې 107 بیلونه منزور شوي او 106 وشتردا د ماده سېنات پر وړاندې لا هم پراته دي. ډانلی کی که سهم دا د صدر اختیار دی چې یو آرډیننس لاسلیک کړي، خدای یوازې په هغه صورت کې چې آرډیننس منظورول ډیر ضروری وي. ډانلی کی له بده مرغه د آرډیننس منظورول د تحریک انصاف په حکومت کې روایت ګرځېدلې دی چې ورسره په پارلیمان کې د بحث روایت چې د جمهوریت لازمه برخه ده تقریبا ختم شوې دی. د بلګې په توګه د الیکشن کمیشن د غړیو نومولو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره مشاوره وکړي، خو عمران خان له هغې صفا انکاري دی چې ورسره د انتخاباتي کمیشن د غړیو نومول ځنډیدلی دي. ډانلی کی که وزیر اعظم او د هغه د ګوند غړي تیر وختونه هیر کړي او نورو سره په سلام مشوره پر مخ تلل پیل کړي، نو ډیر کارونه به یې په اسانۍ ترسره شي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
د مشال ریډیو تر څنګ اوسه اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د بهرنۍ امدادي دارو په مرسته نوو زمشو قبایلی ضلعو ځوانانو لپاره د اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو پروژه اعلان کړي. د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د ملک په اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلی ځوانانو ته وړیا هنرونه ورخودل شي او چې تربیت یې مکمل شي نو بیا به دوی لپاره کارونه هم کتل شي. د خیبر ضلع ځوانان او فعالان وایي چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تیره شوې ده او ځوانان یې بې وسه او بېروزګار دي او که هنرونه زده کړي نو ډېرې ګټې ترې ترلاسه کولی شي. نور تفصیل له فرهاد شینواري نه.
اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام د قبایلي ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد بایس مشال ریډیو ته وایي،
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کوو چې دوی هنر واخلي او د هغې نه پس دوی ته ملازمت یا د خپل وړوکي غونته کاروبار او دوی د خاندان د معاش ذریعہ جوړ شي. نو په دې لحاظ سره منګه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دې نو هغه منګه لانچ کړي دي چې هغه ته خلک آن لائن پورټل باندې اپلایس کوي او اپلایس د 14 فروری نه شروع دي او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کومو شعبو کې به قبایلي ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې هکله محمد بایس وویل،
نو دیګه هیلث هم شته، دیګه سلای کړای هم شته، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپیټ ویوینګ شو، لکه کنسټرکشن چې کوم سیکټر دی نو دیګه دا هیوی کنسټرکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د دې فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته موږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلي ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تیره شوې، خلک بې وسه او بې روزګار دي او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډېرې ګټې ورسوي.
غربت ډېر زیاتې په دې بدن کې د جنگ تیر شوی دی، نو د هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج ازلا کې داسې شته نه دی چې په هغوی کې دوی ډېر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو موږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې د کشان تاسو چې کومې د صنعتونه راوړې، انډستریانو راوړې، د ټوریزم راوړې او دا راوړې، نو دا هغه نه مخکې ورته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکې د خلکو ته ادارې ولا جوړې کې.
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وایي چې د لپاره 3 کالونه تر 15 کالو پورې عمر ټاکل شوی او د تا آنلاین درخواستونه هم ورکول شي او پوره تفصيلات د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلول شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د فبروري په 23مه سواد سیدو شریف کې خبريالانو د سوشل میډیا لارې خبرونه خبرونکو ته په یو روزنه کې ول شول چې په ټولنیزو رسنیو خبريدونکو معلومات چې پکې عکسونه ویډیوګانې او لیکلي معلومات شامل دي نو دغه د کروالي جاج په څنګه اخلي. په دغه ورکشاپ کې ګډونوالو ویل چې اوس زیاتره خلک د اخبارونو پر ځای پر ټولنیزو رسنیو ځانونه له تازه حالاتو خبر بیا باید یو خبر ورکولو پر وخت اداري او خبريالان پوره تصدیق وکړي. نور تفصيل له نیاز احمد خان نو.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومې ادارې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی روزنه کې خودونکې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خوړان دي نه هم په تیزی سره روانه و. خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونو شامل دي قتل خزيات شول.
ایوریبډی نیډیډ انفارمیشن، همې انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت پی په ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات ملاویدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زما لپاره، زما د کور او معاشرې لپاره ګټور دي. څه طریقه چاته معلومه نه ده، او صرف یو خبريال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ ذمہ نه ده. مونږ د یو شهري په حیث دغه معلومات داسې پریښودې نشو چې کله پوری مونږ سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هوا پوری دغه معلومات څخه فائدہ نشو اغسته.
تب تک هم اس کے امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک دسوات زلمے خبریال شہزاد نوید وائی چوز زیادتر خبریالان و عوام و خلقو پر ٹولنوزی و رسنو ہم پیجونا جوڑ کری چپری خبرونا او معلومات بغیر تصدیق پروی لوجہ یوشمیر مسئلے جوڑی گی.
مون ته مختلف ویډیوګان راځي، خو موږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم ته راځي، نو موږ دا قبلو چې دا ریالټی ده. خو په حقیقت کې موستلی دا ریالټی نه، کوم کو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی خو دا د دې لپاره ګیټ کیپینګ کوي، یغي ګوري، یغي مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه دی صحیح. نن چې زموږ د ټریننګ وشو، موږ کوم دا یې زده کړل چې تب خبر بیلنس کې څنګه درې بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چرغله دی، دا کله کلیک شوی دی فیسبوک ته کله خطر دی. خو موږ به داسې د حکومت په ستو مغوی نوم د ګل کو هغه ته داسې درخواست کوو چې هغه خپل ستو باندې داسې ټریننګونه ارینج کړي د صافیان د پاره چې هغه کوم دا هغه اوس په فیک نیوز او په دې باندې کار کوي چې موږ به 15 کال قید ورکو او موږ به 3 کال قید ورکو چې فیک خبر جاری کو. نو نه قید او دینه سنې کې خو زم چې دا اول هغه دا اویرنس خور کې او داس په خلکو کې غي خور کې کله غنه بس هغه سزاګان ورکن او هغه بیا دا غوې د پاره ټیکې.
د مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومي ادارې سره کار کوي وایي چې تربيت کې ورته دا معلومات هم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالول کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دی نو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته در کوم کرونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکې چې کوم دی نو خورولې. انسان ته دا نه و پته چې دا رښتیا دي که نه دي، خو هغه په ښه نیت باندې خورول چې مے بی د چا ور سره ښه وشي. دې له وجې مونږ خبره د ډیس انفارمیشن وکړو، نو هغه مونږ یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې دغه ساک خراب شي، مونږ یو کس بیزته کولو لپاره په پبلک کې دغه امیج خرابولو لپاره داسې خبر خورو.
دوه ورځنی روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبریالانو ته وښودل چې د حکومت لخوا جاری کړی شوی اپیشل معلومات، د پیښو په اړه جاری کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به څرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چانه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به څرنګه تصدیق کوي، او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونو چلونکو ته څرنګه رپورټ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې زوی وسندرې ته
بو یو ناند گل نو
خبری نغمه د بلبلانو کړي شیلا سره خبری د فکر اندیښنې کوي دانا سره خبری د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبری چشکوند آباده کوي سهارا سره خبری مجنون شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مینبو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستانی سیاست کې لسیزو راهیسې بیلابیل اصلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یو اصلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوي، بلې لسیزې پخوانۍ هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصلاحات هم شته چې استعمالي کی. دا اصلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره استعمالي کی، د دې پوښتنې ځواب د مشال ریډیو همکار احمد الله په رپورټ کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیل کی.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نو سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی. او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. اور ذکر دلتا کی جمہوریت کی کم دن آغا نشتن لا کمزور پاتی شیرے، جمہوری نظام کمزور پاتی شیرے.
دا آوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځنو منتخبو حکومتي استادو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې لای ایوي اوګدې مودې راهسي کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه
کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اوریدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بې دباره لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بې دباره سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw tsang rawat shu aw isharai cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charupo Quraish khatak wai. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپل وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مت په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي اغستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عمالی کوڅانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی، خو دا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان حق چې کله په هغه چې کریش شو هغې لپاس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې، دغه پارټۍ چې بي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو د بې نظیري حکومت کې، د هغې خلاف او 90 په دهایه کې چې کوم دی که نه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
جانانا پما گران یارا بلن مارا کوا کابل تن در زما زما جانانا پما گران یارا بلن مارا کوا کابل تن در زما بلن مارا کوا کابل تن در زما زما جانانا پما گران یارا بلن مارا
کوا تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان په کونړ ولایت کې پولرګیو د حکاکۍ هنر مخ پر زیاتیدو دی. د دې ولایت د فرنیچرو په یو دکان کې حکاکان وای چې اوس اکثره په لرګیو دغه هنر په ماشینونو کېږي، خو کومه حکاکي چې په لاس شوي وي زیات ارزښت لري. بلخوا د دغه هنر مینوال هم په لرګیو د لاسي کار توکي زیات خوښوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې حکاکي یو لرغونی صنعت دی چې اوس هم په هیواد دننه او بهر هم مینوال لري. دا صنعت له لرګیو څخه جوړ په فرنیچر، دروازو او په کړکیو د ګلونو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي، خو په زړه پورې د میوه‌دانۍ، د میز په سر لوحې، د کاغذي دسمال قطۍ، د هندارو چوکاټونه، کوټبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتي توکي دي. په کونړ ولایت کې د دې صنعت یو تن کاریګر شفی ولا وایي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په لرګي کې د ګلونو او میناتوریو چاپ اسانه شوی، خو هغه چې په لاس جوړیږي ارزښت یې لوړ او مینوالی زیات دی.
په دې کې ډبل بیټ، چوکۍ، سوپې، میزونه، الماری، هر څه مختلف شیان ګل کولی شي. دا اثر موږ سره موجود دي، ځکه پرتې دغه دی، دغه سابقانه ګل دی چې ډېر پخوانی منترا پاتې دغه دی. هنر د افغانستان په دې کې دروازې دي، مینګیټې دي، سوپې دي، چوکۍ، هر شی چې دا سره مختلف خینې دي موږ پکې جوړو ګل کوو.
د نوموړي په وینا په لرګي کې د پخوانی زمانې په څیر د ګلونو چاپ او په هماغه شکل یې جوړول په ونیو او آن تر میاشتې وخت نیسي، ځکه چې کار یې پیچلی دی. کونړي حکاکان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې صنعت د ودې لپاره کار او پام ورته وکړي. غرنۍ چې په همدې برخه کې سوداګري کوي وایي د دې صنعت مینوال ورځ تر بلې زیاتیږي، او په خبره یې ځینې بهر ملګرو او خپلوانو ته د ډالۍ په توګه لیږي.
دا د لاسو کار دی او دلته چې ډېر خلک یې خوښوي. لرګی چې دی پکې کم مصرفېږي، خو ډیزاین زیات ورکوي، ښکلا ورکوي یو ځای دپاره. او دا د افغانستان خپل لرګی دی، د کونړ او دوی کې چې دی بس خپل وطن خپل تولید. د دې یوې دانې قیمت چې دی شپږ سوه افغانۍ کېږي.
د حکاکۍ د زینتي توکو مینوال وایي پخوا یې په لرګیو کې د حکاکۍ انځورونه لیدلي وو، نو لیوالتی پیدا شوی چی دوی هم و پیری د دې زینتی تو کو یو تنمینوال نیز محمد خاکسار وایی
زما د کونر لرګی زیات خوخیږي او بیا چې پرې داسې د لاس کار شوی وي زه دلته مې ودانۍ او د هندارې چوکاټ اخلم غواړم خپله حجره کې د سنگار لپاره کېدم
یو تن کونر میشته فرهنګ پال صداقت غورزنګ وایي چې ځینې حقاقي شوي سنگار توکي یو شمیر دوستانو ته له هېواده بهر هم د سوغات په توګه لیږلي دي
کونر خپل لرګي دي د نختر څخه جوړیږي خواري پرې ډېره کېږي نو ځکه مینهوالې هم ډېر دي اته تر دې چې ما خپل ملګرو ته امریکا ته لیږلي دي کاناډا ته مې لیږلي دي اروپایي هیوادونو ته مې لیږلي دي دغسې د نورو ولایتونو خلک چې راشي کونړ ته زموږ خپلوان وي ملګري دوستان وي د کونړ په لویه لار باندې چې کوم دوکانونه دي کوم هټۍ دي دلته پراته دي نو خلک یې ډېر په مینه اخلي
د حقاقي استادان وایي چې که د کونړ چارواکي له لرګیو جوړ توکو ته بازار موندنه وکړي د کورني اقتصاد په پیاوړتیا کې به مهم رول ولري
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
سوریا
سترګه د سبا غونډیم خنو به دی وینا زلک سان غونډیم دلک او
سو مشال رادیو ته وګي اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوس هم زو ادي سندره ده.